سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړي کې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره لرو په ورځ چیرون به د دې وخت خبرونه وو د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې ویزای جرګه پر حکومت او پاوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په کورم کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی دي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین را روانه میاش چین ته د سفر پلان لري. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې ویزای جرګه پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه پرون د مروت قامی اتحاد تر انتظام لاندې جوړ شوی و چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال لرو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل شوی دا چې پر ضد بېغ پورته کوي. دغه جرګې له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې سیمه کې د امنیت پځای کې او که داسې نشي کولی نو پولیسو ته د واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوی وکړي. په وروستیو کې د لکی مروت په ګډون د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او پخوانیو قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوز وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې د لدرک بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لدرک کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملي ګامونه نه پورته کوي.
امریکہ محسوس کرے دے او دے خبرے او کرے کہ دا مسئلہ حل سے حکومت باندھے خود ذمہ داری استا ولی دا دے چیف ایگزیکٹو دے وزیر اعظم گرد اختیارات دا دے پر لاس کے دے لیکن دا مجبور دے او دے بے بس دے.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګ مشر حبیب طاهر نن مشال لیډو ته ویلي چې کچره څوک په غیر قانوني کارونو کې ککړ وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړي شي او پر ضد یې قانوني کاروایی وشي. په پاکستان کې د لدرک بلوچستان خپلوان د تیر څو کلونو راهیسې په احتجاج دي. دوی داوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت په جعلي پولیس انخطو کې وژني. بلخوا حکومت او امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایف سی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لروته ویلي چې پرون ماخام د کورمې په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډیر شو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړیو د چاپې پر مهال ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایف سی ځواک دوه سرتیري وژل شو. چارواکي زیاته کړې ده چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي ماشوم هم وجل شوی دی. نوموړي دا وکړه چې پر کوم کور چې امنیتي ځواکونو چاپه وهلې هغه د یو افغان وګړي دی چې هلته له ډېره وخته استوګنو. د چارواکي په خبره د کور مالک تر پیښې وروسته تښتېدلی چې پر ضد یې په سیمه کې عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو یا خپلواکه سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. سی پی جی چې مرکزي دفتر په نیویارک کې دی پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د تیر ګل په ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف ریاست لخوا نیول شوی دی. د کمیټې ټینګار کړی دی چې دوی باید سمدستي او د شرط پرته خوشې کړی شي. سرچینو سی پی جی ته ویلي چې دغه درې خبریالان د اختر په ورځو کې د موسیقي د نشر او له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو هم دا راز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلند ودروي. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندي ویلي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روان میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین د اعلان پرون په ماسکو کې د روسي صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادی غونډې ته په خپل وینا کې وکړه. نوموړي د خپل سفر د نیټې او یا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له یوکرین سره د جګړې له وجې روسیا د اقتصادي او سفارتي یوازیوالي له وجې پر چین زیاته تکیه کوي، کوم چې د سوړ جنگ پر مهال د کمیونیست بلاک د مشرتابه لپاره د روس حریف هیواد ګڼل کېده. د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې پارلماني غړو ویلي وو چې ولسمشر پوتین به د می پر اوومه د خپل پنځم صدارتي واک پرانسته کوي. تیره میاشت یو اویا کلن ولادیمیر پوتین دغه هیواد په پنځم وار ولسمشر منتخب شوی دی. په دغه انتخاباتو کې د نوموړي کوم حقیقي مخالف نه و. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اورېدو، که د خبرونې د پای پورې سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدلی شي. په لکی بروت کې مروت قامی اتحاد د وی جرګې له لارې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده.
په لکی مروت ضلع چې د مور سکولونه پاک فوج قبضه کړي دي، موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د مور سکولونه د فلفور خالی کړي.
د خیبر ضلع د برې باړې سیمې خلک وایي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو یې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی.
کاسونو چات کی او چه بیا سمیر فیر وای چې تاسو په ټیکاله خورو نو ګره اوس نو په دوا تر په باندې تانګ یو د تو خلکو نه تانګ او بل د تو خلکو نه تانګ.
او د بخښنې نړیوال سازمان وایلی چې په پاکستان کې سیاسي بیقراری او د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېر شوې دي.
پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټی ادارو طرفه داسې واقعات رپورټ شوې دي چې پای کې بے ګناه خلک نیولې شوې دي.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او شاوخوا نورو سیمو کې د بدمنې سپې ته په کتو د مروت قامی اتحاد تر مشرۍ لاندې د امن د ټینګښت لپاره جرګه شوې ده. پرون د شوې دې جرګې ګډونوالو ویلي دي چې هلته ترهګري ورځ تر بلې زیاتیږي چې د ولس ژوند سخت ځپلی دی. جرګې پر حکومت او پوځ غږ کړی دی چې هغوی د امن په ځای کې او ورسره د پولیسو ته واک اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوی وکړل شي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د لکی مروت اوسیدونکي ځایي مشر او جمعیت علما اسلام ځایي مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مروت قومي جرګه په مشرۍ کې د غلطه ټول وزیر مروت بیټانی او نور جمع شوي ول. حکومت ته پیغام ورکړ چې د غلطه نامنی ترهګری ور باندې تپل شوي، ولس او پولیس په نخا کیږي، مخنیوی دی وشي او پولیسو ته د غلطه واک اختیار او وسایل ورکړي.
مصنوعي دهشتګردي ده د یو پلان په خاطر باندې په موږ کوم باندې مسلط شوې ده. نو نن ریاست ته دا پیغام ورک چې موږ له هر څه خبر یو په دې دهشتګردي کې صرف مروت قوم، بیٹنای قوم او وزیر قوم او ګنڈپور قوم او خټک قوم عام متاثر کیږي او یو د موږ د لکی مروت ضلع پولیس چې کوم د ا قربانیان ورکوي. چرته په لکی مروت ضلع چې د موږ سکولونه پاک فوج قبضه کړی دي، موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د موږ سکولونه د فلفور خالی کی، موږ د امن واکدار چې کوم دی آزاد دي، موږ لکی ضلع پولیس او د موږ لکی ضلع عوام چې کوم دی هغه جوړ کی. کچرته ډیر زیاته مسله جوړیږي نو موږ ته چرته 1500-2000 کسان برتی کو تاسو دلته د لکی مروت او د بیټنی او د وزیر قوم خلک دلته موږ ته برتی کو. د موږ پولیس نفری زیاته سي، د امن به ان شاء الله موږ په خپل باندې راولو.
لکی مروت بنو وزیرستانونو او خواوشا کې په دوروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. ځایي خلک وایي چې وسلوالو فعالیتونه او بریدونه زیات شوي، هدف یې وژنو کې تیزی راغلی. سو د دغه نام نه د مخنیوي لپاره ځایي خلکو وخت په وخت جرګې مرکې او پرلتونه کړي. د لکی مروت او بیټانی سیمې اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې وزیر مروت بیټانی خټک ټول شریک ول. د ټولو غوښتنه وه چې د غلطه ترهګري روانه ده خلق وژل کیږي. ریاست ذمہ دی چې امن پر ځای کړي. فوز د وسله والو ځالو منځه وړلو په ځای امولت ځوروي.
دلته مونږ امن غواړو، مونږ دهشتګردي نه منو، ځکه د روزنا ټارګېټ کیلینګ، روزنا بم دمکې، روزنا یا د فوج چپې او خلق پورته کول تنګول د روان دي. نو خلک مجبوره شول چې دوی دا جرګه راوغوښتله. نو د ټول کم غوښتنه وه چې مونږ به خامخا په ریاست باندې دا پرشر جوړوو چې دلته ستا ذمهواري ده دهشتګردو له اړخ نه د خلکو ژوند سخت شوی دی، هلته سرونه کټ کیږي، خلک مړیږي. بل اړخ ته یعنی ټول عمارتونه ول خو فوجیانو قبضه کړي دي. بل اړخ ته په هغه نام باندې چې مثال تاسو چای ورکړی دا، تاسو روپۍ ورکړی دا، هغه خلک د دوی سره ډېر په لنډه فصله کې وي. نو خلک راپورته شول، انشاءالله دا جرګه به د غټې دوامداره ساتو تر څو پورې چې مونږ لکې مروت ته امن راوړی نه وي.
د لکې مروتو دغه جرګې په اړه حکومت او فوج له اړخه څه تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته دېنه وړاندې حکومت، فوج او پولیسو په وار وارې دعوی کړی چې د لکې مروت په ګډون خواوشا ټولو سیمو کې د وسله والو ضد عملیات روان دي. غواړي چې د غلط امن پر ځای کړي او امنیت ته ژمن دي. د جرګې ګډون والو وویل چې د غلط امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي نه وي، په بیا بیا جرګې او لاریونونو پرېکړه یې کړې. حکومت او فوج د وسله والو ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او دا مو خلکو ژوند دی خوندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر ضلع د بره باړي سیمې خلک ګیلمن دي چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه یې بې جوازه زوروي. هغوی وایي چې شپې مهال وسلوال په زوره ډوډۍ او سرپنا ورڅخه غواړي او چې کله سهار شي نو بیا یې امنیتي ځواکونه په هغه تور نیسي او وهل ټکول ورکوي. هغوی غوښتنه کوي چې ریاست د خلکو ساتنه باوري کړي او په سیمه کې د امنیت راولي. بلخو امنیتي ځواکونه وایي چې په بره باړه او تیرا میدان کې لنډمهاله عملیات پیل کړي دي او زر باغ سیمې له وسلوالو پاکې کړي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د باری باړي یو تن عبدالرشید پردای وایي چې په سیمه کې د وسلوالو تګ راتګ یو وار بیا زیات شوی او ځایي خلکو نه چندې ډوډۍ او د شپې سبا کولو ځایونه غواړي او چې بیا سهار شي امنیتي ځواکونه یې په کورونو چاپې وهي.
خیبر
ضلع نند کمی سملے غړی اقبال پردے وای چې په بره باړه او تیرا کې ځایي خلکو ته تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده، او په دې موجوده صورتحال باندې به په هر فورم باندې غږ پورته کوي.
موږ په دا باندې خاموش نه کینو. دوه خبرې دي، یوه دا چې موږ به ولس سره غونډه په دا باندې، موږ به ریاست ذمہوار لسو، دغونه به ډیمانډ کوو، د ولس به یوه غونډه کوو، پاکي به پرېدی فیصله کوي چې دا ظلم او جبر د ریاست یا ریاستی ادارے یا چې کوم دا ملټن دا د موږ سره ویلې کوي و چې فینسنګ وشو نو هغه دا ملټن څنګه رووړي ولس حفاظت او د خپل خویندو میندو حفاظت لپاره سر او د مال قربانی ورکړو.
په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونو لخوا په دې وروستو کې جاری شوي درس کې ویل شوي چې دوی هلته په تیرا میدان او بره باړه کې د وسلوالو پر ضد لنډمهالې مودې لپاره عملیات کوي، او هلته یو شمېر ځایونه د وسلوالو څخه پاک کړي او ضربه نورې سیمې هم له وسلوالو پاکې کړل شي. د بره باړې اوسېدونکو د وسلوالو او امنیتي ځواکونو نه شکایتونه په داسې حال کې کړي چې دا اپریل په څلرشتمه نیټه هم په بره باړه کې د اف سي ځواک په یوه قافله باندې بارودی موادو چاودنه شوې، او د اف سي یو سل شپږ وینګ پنځلس تنه پکې جوبل شوي دي. په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، او امنیتي ځواکونه ادا کوي چې په هغه وخت کې باړه او تیرا مکمل له وسلوالو پاک کړي وو. خو د دغو سیمو ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوا کالونو کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او بدامنی ورسره زیاته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې په کال 2023 کې هم د خلکو خپل سری نیونو او د سیاسي مخالفینو خلاف کاروایانو په ګډون غنې پیښې ثبت شوې دي. د ادارې د خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګډوډۍ او امنیتي ستونزو له وجې د چارواکو لخوا پر خپل سر د گرفتاری او په سیر پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی. په دې اړه انیسا اجمل راپور راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوې، او چارواکو د دوی په تګلارو اختلاف لرونکو سیاسي مخالفینو او داغو کسانو خلاف کاروایانو ته دوام ورکړی چې په حکومت او فوج تنقید کوي. د ادارې د اپریل په 23 په خپور کړي کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي چې پکې د پاکستانی چارواکو لخوا په خپل سر نیونې په زوره د خلکو لادرکه او بندی کېدو، په احتجاجونو محدودیتونه او په اقلیتونو د تشدد واقعات شامل دي. د سازمان په وینا د دې پیښو متاثرینو ته ډیر لږ او یا بالکل انصاف نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د تیر کال د مې په 9 مظاهره وشوي چې پکې پوځي، سرکاري او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. د سازمان په وینا حکومت لاغرستو د سیاسي غړو په ګډون شاوخه 4000 کسان په پدې تور گرفتار کړل چې ګواکې د مظاهرو پر مهال یې جرمونه کړي دي او دا مبینه مجرمان یې د ټولنیزو شبکو او سی سی ټی وی کیمرو له لارې معلوم کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 9 مې په پیښو کې د تورنو شاوخوا 103 تنو مقدمې پوځي عدالتونو ته یوړل شوې چې دا د بشري حقوقو د اغې نړیوالې معاهدې خلاف ورزي ده چې پکې د ولسي او سیاسي حقوقو د خوندیتوب خبره شوې ده. دا چې سیډونکو د بخښنې نړیوالې ادارې د دې رپورټ په اړه څه دریس لري په دې اړه په پیښور کې خبریال او د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړې او د امنیتي ستونزو له وجې بلا جوازه او بې منطقه ګرفتاریانی او خلکو ته سزاګانې ورکول د پخا راهیسې روانه خبره ده.
د نو مې واقعاتو نه پس چې کوم دی د پی ټی آی خلاف کوم اقدامات شروع شوي نو پای کې شک نشته چې ډېر کیسونه پکې داسې وو. تقریبا 2500-3000 پورې کیسونه خو صرف په پیښور پښتونخوا کې داسې جوړ شوي نو پای کې اکثریت چې کوم دی هغه به عدالتونو کې بیا ثابت نه شو او عدالتونو به هغه خلک پریښودل یا یې په ضمانت باندې به رها کړه. نو د هغې وجوهات داسې وو چې کوم ګرفتاریانې شوي وي نو چې کوم د استغاثه او د هغې سره به هغې څه جواز نه و. داسې مقدمات مخکم جوړ شوي دي د پاکستان تاریخ کې ولټوي او دا اوس هم دا سلسله روانه ده. بل طرف ته که موږ وګورو نو دویم د دې چې کوم اړخ دی نو هغه د سیکیورټۍ دی او د ترهګرۍ چې کوم چې نجونه راپېښ دي نو د هغې د مخنیوي دپاره هم په پاکستان کې د پولیسو او نورو سیکیورټي ادارو طرفه داسې واقعات رپورټ شوي دي چې په هغې کې بېګناه خلک نیولی شوي دي، هغې ته سزاګانې اورېدلی شوي دي او بیا پکې داسې هم شوي چې بېګناه خلک د ترهګرۍ په تور باندې نیولی شوي دي او وروسته عدالتونو کې هغه ثابت شوي نه دي او عدالتونو هغه پریښي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال د جون په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارز او وکیل جبران ناصر ونیول شو. ناصر له خوشي کېدو وروسته داونه ویل چې چا اوچت کړی وو، خو یوازې دومره ویلي وو چې په پاکستان کې د چا لا درک کېدل څه نوې خبره نه ده او هغه په خپله مبارزه ولاړ دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې دغسې د اګست په 6مه د بشري حقوقو مبارز او وکیل ایمان مساری او د پښتون ژغورنې غورڅنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخواني استازي علي وزیر ونیول شو. دوی د اګست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ په جلسه کې برخه اخیستې وه او په دغه دارې تورونه پوري شوي وو. ایمان مساری او علي وزیر د اګست په 13مه په ضمانت خوشي شو، خو بیا هم په هغه ورځ د ترهګرۍ په تور ونیول شو چې سمو د روستو دواړه له بنده خوشي شو. دغسې د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور پښتین د دسمبر په 4مه په چمن کې پر لتوالو ته د وینا کولو وروسته گرفتار شو چې څور ورځې وروسته خوشي کړل شو. د احتجاجي پرلت په پاک افغان پوله د ویزو پاسپورټ د لاسمی کېدو خلاف وو. په پیښور کې خبریال او د سما ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر بیا وایي چې د پاکستان په گاوند او په دې هیواد کې دننه امنیتي حالات ښه نه دي، نو ځکه د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورټ کې دا ډول خبرې مخې ته راغلي دي.
زه په خپله دا ګڼم چې د منظور پښتین د کومې بنیادي مطالبې وي نو هغه مطالبو سره موږ ټول خلک اتفاق لرو، خو بیا هم خبره دا ده چې دا حالات په دې علاقه کې داسې دونه خپګانونه پکې راځي او راغلي دي. پکې عمران خان د خلاف چې کومې کاروایانې شوي دي نو په هغې کې به هم مبالغه شوي وي، خو خبره دا ده چې بنیاد ورته هغې په خپله ورکړی دی، هغې په خپله په هغه ځایونو کې موجود چې په کوم ځایونو کې دا عرصه شوي دي. نو په دې رپورټ کې چې څه راغلي دي دا د پاکستان دننه خپل حالات دي او هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل حالاتو مطابق فیصله وکړي، او که چېرته په ټویټر باندې پابندي لګي او که په بل څه باندې لګي نو دا په ډیرو ملکونو کې شته دی. ځکه چې یو شی که د فائدې په ځای باندې د فساد جړ جوړیږي کنه نو هغې ته تاسو انساني ازادي نشي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون باوجود په 2013 کال کې هم په ښځو سره تشدد پیښې شوې دي. دغسې د بیان، مذهب او د عقیدې ازادي نه لرلو هم ګڼ واقعات په 2013 کال کې مخې ته راغلي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په هیواد کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي او د قوانینو عملي کولو لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
په بلوچستان کې یو ځل بیا د لادرکه کسانو خبره راپورته شوې ده او د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي که حکومت وغواړي نو دا ستونزه هواریدای شي. پر دې باندې د بشري حقونو د کمیشن له لوري ویل شوي دي چې کوم خلک په کوم کوم جرم کې تورن دي په کار د چې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د هغوی پر ضد قانوني کاروایي وشي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د لادرکه کسانو په اړه کمیشن په هیواد کې 80% مقدمې هواري کړې دي. نور تفصیل ایوب ترین راغی.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو د خپلوانو اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ پرسن ویلی دی چې په لومړني ځل د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دا منلی ده چې د لادرکه کسانو ستونزه مهمه او اوریدلې پکار دي. د خبره د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اپریل په 16مه نیټه په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې کړی ده او زیاته کړه چې د نړیوال فشار وروسته حکومت واقداران وایي چې دا ستونزه دی هواره سي، لکن د دې لپاره و عملي ګامو پورته کولو ته څوک چمتو نه دي.
امریکا محسوس کړي دی او دا خبره وکړي کې دا مسله حل سي باید انساني حقوق په حواله کې دوی اقوام متحده چارټر په دوی ور کړو کې دا مسله فوراً پاکستان حل وایي خو ګرده، لیکن دوی مختص ہوگ ناراضی کے دا سنگان پورتا ہم دوی کئی ایجنسیاں کسٹڈی کے ہم دا دوی دا کدوی غواری چھنی دا دی مسئلہ بالکل آسان دے حکومت باندے خود ذمہ داری استا ولی دا دے موجودگی چیف ایگزیکٹیو دے وزیر اعظم گرد اختیارات دا دے پر لاس کے دے، لیکن دا مجبور دے او دوی بے بس دے دا دے وجہ دوی الکوانگ دے غواری او دا دے وزکے ہم نستا.
پر دې باندې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا یو ځل بیا ویل شوی دی چې د هغه کسانو په ضد په کار دی یو داسې قانون جوړ سي څوک چې خلک لا درک کوي هغه باید په سزا وګمارل سي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ د اپریل په 16مه نیټه راته وویل
موږ خدا نه وایي چې هغه انټي سټیټ خلک بالکل مبرک او آزاد کا، هغه یو قانون موجود یو سو پاکستان خلاف یو سرگرمیان کی انوالو دا قانون آلریڈی قوانین ستا بغاوت غستا نو اغو خلاف ٹرائل وسی و اغو پیش سی عدالتان کی سمپل ایشو دی، لیکن دوی دا عدالتان باندې ٹرسٹ نہ لری خپل لکه دا اوس دا عمران خان والا غمئی والا واقعہ چی اوسو نو اغه کیم دی ملٹری خپل کورٹ اسٹیبلشڈ کی دا سزا او جزا قانونن خود د اجازت نسته، لیکن یو پیرل سسٹم چلیږي.
د بشری حقوقو د کمیشن دا دریز د غورس تر غلی دی کله چې د اپریل په 23مه نیټه په کوټه کې و خبری کانفرنس د وینا کول پر مهال د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټی ویلو چې د لادرکه کسانو خبره اوس په پاکستان کې تود سوی ده، بلکې د لادرکه کسانو په اړه حکومتی کمیشن 80% کیسونه اور کړی دی. د نوموړي په خبره چې دا معلومول چې څوک د لادرکه کسانو په ستونزو کې لاس لري دا یو مشکل عمل دی، کوم چې به د بلوچستان حکومت د ټاکل شوي پارلماني کمیټې د لارې اوار کړل شي.
ایک آدمی بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، پر یہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ کس نے مسنگ کی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے.
کبھی کہو قسم لادرکه سی نو داغه څه فلما یا جواز نستا، خدا چی چا لادرکه کړی دی او دا په ګوته کول یو مشکل عمل دی، ځکه چې دوی لومړی پر امنیتی ادارو بیا په خاصه توګه پر استخباراتي ادارو تور پوری کوي، وروسته بیا معلومه سي چې هغه کس د ترګري په پیش کې وزل سوی دی. د دې ترڅنګ ډېری خلک و بارني هیوادو ته ولاړ شي او بیا دلته د لادرکه کسانو په لیست کې نوم ښکاره شي، کوم ته چې به اوس پارلماني کمیټي کره کتنه کوي.
بڑا فرق ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو یہ کمیٹی بڑے غور اس سے دیکھے.
د شاغلی بوکټي په خبره چې د لادرکه کسانو ستونزه د حکومت په ضد د پروپاګاندا په توګه هم کارول کیږي، کوم چې ښه عمل نه دی. خو یو قسم لادرکه سي نو داغه مندل د حکومت ذمہ داری ده او موږ به دا کار کوو. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونه دي و دوی ته وښيي چې کوم خلک د لادرکه کسانو په کتار کې راځي، ځکه چې دلته هغه کسانو نمونه هم په مسنګ پرسن کې ښکاره کیږي څوک چې په خپله خوښه و بارني هیوادو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په خبر شوي یو بیان کې زیاته سوې ده چې د پاکستان حکومت په ملک کې د بشري حقوقو د پراختیا پراختیا په خاطر د نړیوال قانون لاندې پرمختګ روان ساتلی دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
روزن کو مشال ریڈیو تغوگی او دنگ شبے لا دغه خبرونه نیمای ترسو نو رزه چې د دې وخت مهم خبر نو ور. د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې یوې ځایي جرګې پر حکومت او پوځ د امنیت ټینګولو غږ کړی دی. دا جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوڅانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لادرکه کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوڅ نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملي ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایف سی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیدو ته ویلي دي چې پرون ماخام د کورمه په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه د رشو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړیو د چاپې په محل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دوه د ایف سی ځواک سرتیري وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیټې له طالبانو هم دا راز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلن ودرې. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین دغه اعلان پرون په ماسکو کې د روسیې صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادیې غونډې ته په خپله وینا کې وکړ. نوموړي د خپل سفر د نیټې او یا په دغه اړه باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. دا و د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو، اوس راځو راپور ته. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو په سر اختلاف لا هم نه دی هوار شوی. دا په داسې حال کې دا چې پېښور های کورټ د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او کابینې ته امر کړی و چې په 15 ورځو کې دننه دی د اسمبلی غونډه راوبلي او د ښځو او لږکیو پر ځانګړو څوکیو دی له نومول شوو کسانو څخه حلف واخلي. خو د خیبر پختونخوا حکومت اوس د های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. بلخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي دي چې صوبایي حکومت د اسمبلی غونډه ور وغواړي نو هغه چمتو دی چې له نوو غړیو حلف واخلي. تفصیل غلام غوث راکړي.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دا خبره د اپریل په 15 نیټه د اسمبلی پارلماني خبریالانو سره په یو خصوصي ناسته کې د هغې وروستو کړې ده چې پېښور های کورټ د اپریل په 19 نیټه د ځانګړو څوکیو په اړه د قضیې په تفصیلي فیصله کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او کابینې ته امر ورکړې و چې په 15 ورځو کې دننه دي د اسمبلی غونډه راوغواړي او د ښځو او لږکیو په ځانګړو څوکیو د نومول شویو کسانو څخه دي د اسمبلی سپیکر حلف واخلي. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د عدالت د دغه امر په ځای کولو په اړه د پارلماني خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل د عدالت تفصیلي پیسده هم راغلی ده او په هغه کې چې مونږ ته کوم هدایت دي خو په وضاحت سره دي چې کومه ورځ اجلاس وي نو د عدالت د امر تعمیل به کوو او حلب به هم اخلو. دا سم مسئله نه ده خو اجلاس به حکومت راغواړي او په تفصیلي پیسده کې د حکومت د اعلی وزیر او زمونږ لپاره د احکاماتو جلا جلا برخه ده. ټاکل شوی وه چې د اپریل په 2 نیټه د 150 سنیټرانو د ټاکلو لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو په سر د جنجال له امله کمیشن په پختونخوا صوبه کې په 11 څوکو د سینټ انتخابات هم ځنډولي دي. د قانون له مخې سپیکر او ډیپټي سپیکر باید په بهترپۍ سره د اسمبلی چارې وچلوي خو په پېښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې په ظاهره د اسمبلی سپیکر د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه دننه خبره کړی ده، خو هغه هم د حکومت پرنګ د اسمبلی د ځانګړو نومول شوی غړونه په سوګن اغیستلو کې دلچسپي نه لري.
ګوره په قانوني او عیني توګه د سپیکر حیثیت چې کوم ده د حکومت سره نه، سپیکر په اصل کې د ټول اسمبلی کسټوډین. خو د بده مرغه زمونږ د سیاسي محور چې کوم ده پاغي کې تومره پولرایزیشن راغلی چې سپیکر هم د یو سیاسي جماعت نمائندګي کوي، بلکې ځکه یو ملګر مشتغنی نو تاسو ته پته رېګولر په درنو په دې کې باغ شرکت کوو، اسد قیصر رېګولر په درنو په دې کې شرکت کوو، بلکې هغه لپاره د اسمبلی نه زیات د عمران خان آرډرز او چاغه به منل. په ظاهر خدای سرکاري چې سپیکر د دې پابند نه، خو اصل کې د حکومت په اجلاس کې دلچسپي نشته ده. چې حکومت نشته ده، د حکومت دی وخت کې کم ناست نماینده چې سپیکر دی، نو سپیکر هم هغه رنګ دی. دې خبره کې شک نشته د اسمبلی بلاو غوښتلو یا د اجلاس را غوښتلو د دې اختیار د حکومت سره دی، او حکومت دی وخت کې پخپلا په ظاهر توګه باندې په دې موټ کې نه دی چې هغه د سپریم کورټ د فیصله راتلو پورې داسې اجلاس را وغواړي. هغه هلته ځنډي، دلته ول سپیکر قانوني جوازونه ورکوي.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف سیاستوالو د پروري اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نوماندانو په توګه برخه اخیستلې وه، او د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره بریالي شوي غړي په سنی احتیاط کونسل کې ورګډ شوي وو. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 14مه په خپل پرمان کې ویلي ول چې سنی احتیاط کونسل ورسره د انتخاباتو نه وړاندې د ځانګړو څوکو لپاره د کاندیدانو نمونه نه وو، نو ځکه یې د ښځو او اقلیتونو پاتې 15 مخصوص سیټونه هم د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړل. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي د جنگ ورسپانې خبریال ګلزار خان وایي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا کابینې د غړو نه د پیښور هایکورټ د 19 اپریل د فیصلې په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو منظوري اخیستلې شوې ده، او په سپریم کورټ کې په دې اړه یو خواست هم داخل کړی شوی دی، او هغه فکر نه کوي چې اوس به په 15 ورځو کې دننه د دې مخصوص غړو نه سوګن واغیستلې شي.
دا خو د یو خبره خو ډیره واضحه ده چې حکومت دا په هیڅ چاري نه غواړي چې دا اجلاس تر وغواړي، او دغه د اپوزیشن د مخصوص سیټونو باندې چې کوم ممبران دي چې دوی حلف والی د دې د مخنیوي لپاره حکومت ټول حربې استعمالې لګیا دي. اگر چې د پېښور هایکورټ ډېر واضح احکامات راغلي دي، سپیکر ته ویل شوی دي، صوبایي حکومت ته ویل شوی دي چې تاسو اجلاس راوغواړي او دغه نوي ممبرانو حلف والی.
پاکستان کې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د ښځو او مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د خپلې ګټې په تناسب ورکول کیږي. خو په خیبر پښتونخوا کې ټول دیرش واړه د ځانګړي څوکۍ د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړې شوې دي، او په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د نوي غړو د شاملېدلو باوجود په حکومتي برخه ځانګړي یوه څوکۍ هم نه ده رسیدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د مرکزی آسیا هیواد ازبکستان کې درې کاله وړاندې په یو اپارتمان کې ثبت شوی یو نامعلوم شرکت له کوم ځای څخه تر 100 میلیون ډالرو زیات دولتي قراردادونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو ازبک څانګې نوې څېړنه ښایي چې دغه شرکت د ازبکستان د ولسمشر میر زیاو په نږدې خپلوانو پورې تړاو لري. زموږ همکار ګلیاز د ازبک څانګې تحقیقاتي راپور پښتو ته ژباړه لري.
د مشال ریډیو د ازبکي څانګې پلټنې ښایي چې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې ناڅرګندې کمپنۍ له 100 میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې د پټو قراردادونو له لارې ترلاسه کړې دي. په هغو کې د هیواد د سیمټو تر ټولو لوی شرکت ته په لوړ قیمت د ګیس لیک قرارداد هم شامل دی. هغه قراردادونه چې د الټیمو ګروپ لیمیټډ په نوم شرکت ترلاسه کړي، د دې ښکارندویه کوي چې څنګه د ولسمشر شوکت میرزیایوف د خپلوانو په ګډون د ازبکستان د سیاستوالانو ملګرو چې ناقدین یې د خپلوي پالنې یا اقربا پروري نظام بولي څخه ګټه اخلي. د مشال ریډیو د ازبکستان څانګې پلټنې ښایي چې میرزیایوف د زوم ملګري لالټیمو ګروپ چې تر ډیره ګمنام شرکت دی سره تړلې دي. هغه شرکت په دې سربیره چې په قزلقیم سیمنټ نومي کمپنی چې هغه مهال یې ملکیت له دولت سره وو، د ګران بیه طبي ګیسو د پلورلو لپاره د لږ تر لږه 6 میلیونه ډالرو دولتي قراردادونه ترلاسه کړي چې هیڅ کاروباري سابقه یا ریکارډ نه لري. د مشال ریډیو ازبک څانګې داسې اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي چې الټیمو ګروپ د ګیسو له دولتي شرکت اوس ټرانسګاس څخه څه باندې 6.5 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي، او هغه کمپنۍ له ترکمانستانه شاوخوا 1 ارب مکعب متر ګیس درآمد کړی دی. پلټنې ښایي چې الټیمو ګروپ د شرکتونو له یوې پټي او پیچلي شبکې سره تړلې دي چې د میرزایف دزوم اتابیک عمروف ملګری چلوي. عمروف خپله د لوبو او سپورتي چارو ادارې له چارواکو څخه دی او داراز د ولسمشر د امنیتي چارو مرستیال دی. عمروف د میرزایف د لور شانازی میړه دی. په هغه شبکه کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کامولوف دی چې د عمروف یو باوري کس دی. کامولوف د ازبکستان د جوډو فیډریشن او د هیواد د اولمپک کمیټې د مرستیال په توګه هم کار ترسره کوي. عمروف ته په ازبکستان کې د سیاسي او اقتصادي اشرفي ترمنځ د یو مهم او ځواکمن کس په توګه کتل کیږي. د الټیمو ګروپ ناساپه سرګندېدو او لوی شتمنیو لرلو باوجود هغه یوه ګمنامه کمپنی ده چې فعاله ویبپاڼه یا په عام محصر کې وجود نه لري او یو داسې متقاعد کس یې شریک مالک ته چې هیڅ کاروباري تجربه نه لري. د مشال رادیو ازبکی سانګې له عمروف، الټیمو ګروپ او د ازبکستان له ګڼو حکومتي ادارو څخه په دې اړه پوښتنې وکړې، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب ورنکړ. د میرزایف دفتر هم لا ځواب نه دی ویلې. الټیمو ګروپ د 2021 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې جوړه شوې شرکت دی چې رسمن په یو رهایشي اپارمان کې ثبت دی. دغه کمپنی له بنسټګرو ونډلرونکو څخه یو دلیار قومیوف دی چې د ولسمشر ملاتړو بهر میشتو ازبکانو د یوې ډلې غړی پاتې شوی او بل کس تحفظ انور خوجایوف نومیږي چې پلار یې د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو په اداره کې کار کړی دی. د الټیمو ګروپ تر جوړېدو شاوخوا یو میاشت وروسته هغه کمپنی له قزل قم سیمنټ سره دولتي قرارداد وکړ، خو خبریالانو د هغه قرارداد د بولې هیڅ ریکارډ پیدا نه کړی شو. د سیمنټو د کمپنی شپږ اتیا فیصده برخه هغه مهال د حکومت ملکیت و. د مشال رادیو ازبکی سانګې د قرارداد تحلیل وکړ، خو ورڅخه یې ښکاري چې د لږ تر لږه شپږ دېرش میلیون ډالرو ګیس یې لېږدولی دی او قزل قم چې اوس یو شخصي شرکت دی ښایي له هغه نرخه چې له حکومت یې ورباندې ګیس اخیستلی شو شاوخوا 50% زیاتې پیسې ورکړې دي. دا لا روښانه ده چې قزل قم ولې له یو منځګړي څخه په ګران بیا ګیس اخیستلی دی. حال دا چې په 2019 کال کې یو حکومتي فرمان یوازې اوس ترانسګاس ته مستقیمه ټولو مهمو صارفینو او شرکتونو ته ګیس ورکولو واک ورکړی وو. بانکي اسناد ښایي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانسګاس اته ځلې د بانکي حساب له لارې ټول څه باندې شپږ شپېته میلیون ډالره الټیمو ګروپ ته انتقال کړ. دا هر څه د کمیشنونو د یوې داسې موافقې له مخې شوي دي چې له ولسه پټ ساتل شوې ده. د مشال رادیو د ازبکي سانګې تحلیل ښایي چې الټیمو ګروپ له ګاونډي هیواد ترکمانستان د څه باندې 9.55 میلیونه مکاب متره ګیس واردولو په ګډون د طبي ګاز په شاوخوا 2.25 میلیون ډالره ارزښت لرونکي کاروبار کې هم دخیل وو. قزل قم سیمنټ از ترازګاس او الټیمو ګروپ د دې راپور تر بشپړېدو پورې د مشال رادیو د ازبکي سانګې لیکلي پوښتنې نه دي ځواب کړي. داسې هیڅ شواهد نشته چې الټیمو ګروپ چې ابتدا کې یې خورا نفع بخش دولتي قراردادونه ترلاسه کړل په دې تیر یو نیم کال کې د ګیس په بازار کې کوم کاروبار کړی وو. قیموف چې د هغه شرکت له بنسټګرو ونډوالو یو دی د کمپنی 50% برخې د خپلې 18 کلنې مور په نوم کړي دي چې هیڅ کاروباري سابقه نه لري. قیموف هم په انسټاګرام د مشال رادیو د ازبکي سانګې ورسل شوي پوښتنې ځواب نه کړي. د شرکت دویم بنسټګر او ونډوال انور خوجایوف چې له کامولوف سره یې ګډ عکس اخیستی خپله 50% ونډه په الټیمو ګروپ کې ساتلې ده. هغه هم د مشال رادیو له ازبکي سانګې سره له مرکې انکار وکړ، خو وی ویل چې الټیمو ګروپ د استول شوو لیکلو پوښتنو ځواب به ورکړي. د الټیمو ګروپ لیمیټډ ویبپاڼه درې کاله مخکې د شرکت له بنسټ ایښودو راهیسې لا هم د جوړېدو په حال کې ده.
ګلایز نوم راپور اوریده. امریکا او ولس نور هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتلي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا او اروپا ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې اسرائیلو د غزې په جنوبي ښار رفا کې خپل پوځي عملیات توند کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلو سی هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې و ورځې دوام وکړ. د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا 3 هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا په اصل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمش په خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اجنس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکې هوایي او ځمکني جګړه کې چې و میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزي برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4,315 فلسطینیان وژل سوي او 2,293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی چې د افغانستان درو گاونډیو هیوادونو په سیمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش فعالیت ته موقع برابر کړی ده. متقی پرون په کابل کې د افغانستان، قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا په وخت کې څه هم د کوم هیواد نوم وانخص، خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پټنځای نه لري. په وروستیو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په دغه راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلې دي او اورېدلې دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه لري. رابطه درلودل یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره غزاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې و، نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره داخلی کم دایش پردونه چې کیږي بیا افراد نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلی چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړهمار له عراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له اسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړهمارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړاوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
دا مشال رادیو ده.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومانو لپاره د عمر، وزن او کلاس یا ټولګي سره سم د بستو یا بیګونو قانون جوړ شوی خو عمل ورباندې نه کیږي او ماشومان په درنو غټو بستو وړلو مجبور دي. دا ماشومان میندې او پلرونه وایي چې د وړو ماشومان لپاره ډېره ګرانه وي چې هغې هره ورځ وزنی او لوی بستې سکولونو ته یوسي. دا قانون په کال 2020 کې جوړ شوی دی خو د ماشومانو د حقونو مشران وایي چې عمل نه ورباندې کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
کال 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا سکولز بیگ اکټ په نوم یو قانون جوړ کړی چې تر مخه به صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې که سرکاري وي که شخصي دي او که دیني مدرسې کوم چې ابتدایي زده کړې ورخایي د دې قانون پابند وي چې د ماشومانو بستې یا د سکولونو بیگونه د کلاس مطابق سپک وي چې وړو لپاره په وړلو راوړلو کې اسانه وي. خو بیا د ماشومانو مور پلار وایي چې نه حکومت خپل دغه قانون عملي کولو کې سنجیده ښکاري او نه تعلیمي ادارې په دې اړه ګامونه پورته کړي. راشد خان د خپل بچو د بستو یا بیگونو ته درنوال لوجی پای لګولې دي.
یو خدای چې منګه ود کېلو کتاب ورکو نه داغې نه خدا نه دا چې څومره کورس کې د ته اگزام کیږي اغه مر کورس د ته بوک ورکی بل سکولونه ته پکاردار چې په هر یو کلاس کې د الماری کې خودي شي کم ماشوم چې پرواز د غشپه باندې کور کې هوم ورک نه کوي اغه بوک او اغه نوٹ بوک کم کاپی کتاب چې دی اره ته په الماری کې یک دین ماشوم ته په بیگړو روړو کې ډیر اسانتیا وي. زما خپل مشر لور چې کم دا اغه په اول کې دا او ورپسې چې کم دا ناغه کې جی کړه د دوانو بستا چې کومه دا هغه چې رايوزې کو نیو که زما غونته هغه توړل ګران دي نو مونږ هغه دا طریقه کړې ده چې هغه لم واغه پایو ولا بے ګناه غشت دي. دا چې ولې صوبه کې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د قانون عملي کولو کې ناکام ښکاری نو خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان یا پرایویټ ایجوکیشن نت ورک یو مشر انستکریم کاکا خیل مشال لیډو ته وای چې صوبه کې سرکاري دي او که شخصي تعلیمي ادارې دومره وسایل نه لري چې په دې اړه ګامونه پورته کړي او وای چې ځنې خبرې تعلیمي نظام سره هم تعلق لري
چې کوم غټ ادارې دي په غټو خارونو کې نو هغه الته کې ورته الماری ارینج کړی دي او ماشومان چې کوم د روټین والا کتابونه یا بوکس هغه کې کی دي او ځان سره سپک وی غروړي چې په کوم کې نن کار کولی او نور الته په سکول کې پراتی. زمونږ دا بدقسمتی ده چې لکه زمونږ صوبه خو ډیره غریبه ده او مطلب دا ده چې زمونږ سره 86% د ریکارډ مطابق داسې ادارې دي چې دا د 2000 نه کم فیس ماهانه اخلي کنه نو دا داسې سے اسکولوں نے چلا دے کرائے بلڈنگ منتے ہی اور آگے کے اسکول کو لوکڑے نو آگے کے دا کے سم فیسلٹیز نیشی کے دے زکا چھ فیس تو مرا کمی آگا دا نیشی فورٹ کول ہے
پدے بابلمو دا تعلیم محکمے دریز ماری مول لپارا دا صوبے دا تعلیم وزیر فیصل خان ترکے سرا دا غورستمو بیا دا غم رستیال افراسیاب خان سرا تماس ہونے ول نو دوی مشال لیڈو تو ول چھ فیصل خان ترکے سے بوزگار ندے اور آتون کے دا گل پورز یعنی دا اپریل پا نویشتما با پدیڑا دریز درکلی دا دریز ماری مول لپارا مو بیا چھ دا تعلیم محکمے دا ڈائریکٹر سمینا الطاف ٹیلیفون اور واٹس ایپ نمبر دا دوی نہ ترلا سکڑو نو ہغوی ہم دا خپل مصروفیات لوجی دا ٹیلیفون کال اور واٹس ایپ میسج جواب ور نکلی شو دا قانون تر مخه دا کچ کلاس یا اول کلاس نو وړاندې ټولګي ماشومان لپاره د بسته وزن یو نیم کیلوګرام دا اول ټولګي لپاره 2.4 کیلوګرام دا دویم جمعات لپاره 2.5 کیلوګرام دا دریم کلاس لپاره 3 کیلوګرام بسته دا سلورم جمعات لپاره 0.4 کیلوګرام او پنځم ټولګي لپاره 5.3 کیلوګرام د سکول بسته یا د بیگ وزن بوي او قانون دا هم وایي چې په دې قانون عمل درآمد نه کول باندې د سکول پرنسپل یا انتظامیا تر 2,00,000 روپیو جرمانه کول هم شي او نور محکمانه کاروي پې هم کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
شبیر احمد جان راپور مورید او تیر ورځ د سوات په فضا غټ کې د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی سیمینار ته ویناوالو ویلي دي چې د سوات شنګلي او کوهستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې تر 50% زیات خلک د خوړو له کمی سره مخ دي او صحت وده نه کوي پر دې محال یاد سازمان زیاته کړې ده چې هغوی به په بیلابیلو کلیو کې په سکولونو او عامو خلکو ته د صحت لپاره د بشپړ خوراک د اړتیا په اړه پوهه ورکوي په دغه اړه نور معلومات نیاز احمد خان راکوي
د سواد په پیزاګټ کې د غیر دولتي ټولنې لاسون لخوا جوړ شوی د مکمل خوراک او صحت په موضوع جوړ شوی سیمینار کې د سواد شنګلي او کوهستان نه د تعلیم صحت زراعت او محکمې مشرانو به شامل عامو خلکو په ګڼ شمېر سره شریکت وکړو سیمینار ته د یادې ټولنې مشر ویل چې تیرو دریو کلونو کې دوی د ناروې او جرمني حکومت په مالي مرسته سواد او شنګله کې بعض سیمو خلکو ته مکمل خوراک برابرول خوړلو طریقه صفایي او بیا روزګار جوړولو پوهه راوستو کار ترسره کړو سیمینار کې د یادې ټولنی او مشر نور مالک د نیوټریشن یعنی مکمل خوراک پاړش میرا اڑان دکړه ورسته مشال ریډیو ته ویل چې اوسم په دې سیمه کې نیم پنی مخرق د مکمل خوراک تکمه ښکار دی چې تر لوی ستونزې جوړیږي
چې کوم نېشنل سرویس شوی دی نیوټریشن باندې نو باغې کې زیات تور زنانا چې کوم ماشومان پیدا کوي یا ماشومان له خوراک ورکي او د پینزو کالو پر چې کوم ماشومان دي باغې کې ډیر زیات مسلې دي د غذاییت د کمی او هغه غذاییت کمی کې مونږه مینلی ګورو نو د فولادو کمی ده پاغې کې د زنګ کمی راځي پاغې کې چې کم ده نو د پروټین کمی راځي زمونږ د خوراک تور طریقې هغه شانتی نه دي لکه 50% خلکو ته دا پته نشته چې یاره مونږه خو خوراک څه ته وایي هغه مونږه رقم ځای نه حاصلولی شو دغه شانې چې کم ده نو تقریبا د نیمی پورې ته وګورې 40-45% خلک چې دي نو هغه سرنټنګ ورته وایي چې یاره کم وړوکی قد والا پیدا کی
سیمینار کې شریکې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مرستیالې ډایرکټرې ګلراج خان وویل چې عام خلک په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د نیوټریشن یا مکمل خوراک او صفایي خیال نه ساتي او له هغې نه ناخبره دي ځکه داسې هلې ځلې پیدا ورکوي
دلته خو چې ما سره محسوس کو دلته خو دوی خلک بالکل هر سره نانجان وو اوس چې دوی پوهه ورکې راغله نو مطلب یې چې دیدی دا ترقي وشوه ورکې کنه څه پوهه ورکې راغله کنه سیوی پیژندل چې جون سیمه تیریږي خوراک سینه حاصلېږي خلکو سره خګړه څنګه کې دی شي کنه دا پدی باندې هم خګړیم کیږي کنه مثلا چې کورونه کې اندس نه سو بیروزګار خزه سړی نه سو ایت یو طریقو خولا نو دا خو زنګ د اسلام اصول دی زنګ د ملک مسل پکار دی زنګ د انسانانو مسل پکار دی
دا ضلع شنګلې چې کې سر سرکاري سکول استاد داود خان چې باز ماشومان ته د سپایې او مکمل خوراک پاړه د پوهه راوستو په عمل کې کار کړي وای چې دا مسله شنګلا کوهستان او نور غرض سمو کې ډیره زیاته ده دینه ماشومان او خاصی زیاتې ناروغه کیږي او د کې حکومتي ادارې د هم خپل کردار تر سره کړی
کار داده چې د کم زمنګ اګریکلچر ډپارټمنټ دی اغه هم دو سره مرستو کی اغه سره کم فرض کدو یو انګل منی کار کوي چې اغه سره په بنګل انګل منی کارو کی دغه شان زمنګ اډوکیشن ډپارټمنټ دی چې اغه دو سره خپل ډیټا شیر کی چې دا زمنګ کمزوري ماشومان دي دا میل نیوټریشن دي دوه تاسو نیوټریشن ورکای دغه سږي زمنګ د لوکل ګورنمنټ هم ذمہاري ده چې رقم ځکه زمنګ ګری ایریاز دي یا کم ځکه ډیر زیات نقصانات شې دي چې اغه کې دوسر مرسته وکړي
سیمینار کې ویل شو چې کلو او غرزو سیمو کې غربت زیات دی، ډېر خلک بیروزګار هم دي، ځکه دغه سیمو کې د کور چلونکي ځان ته او ماشومانو ته ښه خوراک نشي برابرولی. دغه لپاره د کلو خلکو ته روزګار موقع ورکول پکار دي، ورسره د هغوی معاشي حالت هم ښه کول ضروري دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.